سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی ایشیا پاسیفیک څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې سکل به د افغانستان 28 میلیونه 300 هزاره وګړي بشري مرستو ته اړوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیم د فعال متیولا ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یو ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخته اندېښمنه ده چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي. میرمن امیری لیکلي د جنو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوي فعال متی اولا بیسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د دوی د سرپناه د برابرولو مرستې روانې دي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د بلخ ولایت په خلم او شولګرې ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې 223 کورنیو ته نقدي مرستې ویشلي، څو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. د آی او ایم په وینا 202 کورنیو ته هم د دې لپاره نقدي پیسې ورکړي چې خپل کورونه ورغوي. لتهری ونې رئیس د هیواد په ځینو سیمو کې سخت ورختونه وشول چې درانه سیلابونه یو بهول او خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي. ویل کېږي د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته دوه موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل پر وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین 1000 تنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله میلیونونه اوکراینیان اړ شول چې له خپلو اصلي مینو یا په اوکراین کې دننه بل ځای ته کډه شي یا له دې هېواده ووځي. او د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون د سربسکا جمهوریت یو چارواکی وایي د بهرنیو اجنټانو د نوي قانون لمخې غیر انتفاعي سازمانونه باید له دې وروسته عدلیه وزارت ته د خپلو مالی سرچینو راپور ورکړي. د سربسکا جمهوریت د عدلیه وزیر میلوش بوکیلوویچ پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا یادول ور ده چې د کلنی تفتیش ترڅنګ دا قانون دا امکان برابروي څو په سربسکا جمهوریت کې ټول حقيقي اشخاص او حقوقي بنسټونه د درخواست او فرما ولېږي او دغه سازمانونه کېدای شي له مخکيني پلان پرته هم وڅېړل شي او تفتیش وشي.
د راپورونو له مخې د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون په سربسکا جمهوریت کې پر غیر انتفاعي بنسټونو چې له بهره تمویلېږي فشارونه زیات شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نور خبرونو تفصیل راځي. راپورونه کې به واوري چې د نجونو د تعلیم پلوي فعال متی اولا ویسا لهم د طالبانو د حکومت په بند کې دی.
متی اولا په بار باندې نه ما خبري ورسره کړې دي، زموږ په عمل خبري ورسره کړې دي، نو تر اوسه پرې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې ولې ولا غیلې سوي.
په لندن کې ډیر افغان کډوال له هوټلونو څخه کورونو ته لیږدول کیږي. د هیواد په ختیځ کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي.
شرکی حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډاله له بنگلاديش سره د سیالي فائنل ته پرمخ لاړه او د کونړ ولایت د چاپی درې د ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی سیمه د سیلانیانو لپاره ډېرې طبیعي ښکلا ویلري
چپه درې چې دا دوه درې درې لري درې وړه درې د سپاک او صفا هوا لري او د سیلانیانو لپاره همدا شان چمندونه دي ځنګلونه دي
نور مطالب لرو او په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د تعلیم د فعال متی اولا ویسا کورنۍ وای لا هم دوی نه پویږي چې نو موري پڅ دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ غنو شخصیتونو او ادارو د خاغلی ویسا د خوشی کې دوه غښتنه کړي ویل شوی د طالبانو استخباراتو د دوشنبه په ورځ خاغلی ویسا د هغل ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته بوته د هغه ورونه پرون خوشی شول خو په خپل ویسا چې لکلونو رئیس په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي لا هم نه دی خوشی شوی
د تعلیم د فعال متی ولا ویسا د نیبل کېدو نن دوی مورز د خلای هم د ځایځایګي په باب معلومات نسته د هغه ورور اته ولا ویسا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې د بنور نیول سی ورونه پرون خوشی کړي خو خپل متی ولا ویسا یې نه دی خوشی کړي
تر اوسه پورې متی ولا په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ په عامل خبرې ورسره کړې دي نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیولې ول هغه یې لسوي دي
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په وچویټ کې لیکلي طالبانو کلیوي خوا انجونې شونځوي ته لتاګ منع کړي د تعلیم اتلان هم نسی ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی ولا او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي متی ولا ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخ د سیسې مخ نیول سوی د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی ولا ویسا نیول کېدو سخت اندیشمن کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څنګه ویلي متی ولا ویسا په سولیز توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی ولا ویسا نیول کېدو اندیشمن کړی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټوماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي هغه زیاته کړی چې ویسا په نستل کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او جنو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه هغه له طالبانو د متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده متی ولا ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو لکبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي طالبانو لا هم جنو ته تشپجم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې او په تیر دسمبر میاشت کې نجونی او ښځې په انتونونو ته لتاګ هم منع کړې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د مثبت پیښه سپټیدلو په افغانستان کې هم د دې ناروغي د احتمالي تازه موارد او خطر زیات کړای دی تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پیښو شمیر شلو ته رسیده چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي د یونیسف د افغانستان څنګه وای دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزانزد واکسین د ورکولو بل کمپاین پیلوي د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوتن سیټ واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرکی او ځکه د پولیو کمپاین تطبیق کیږي ځکه چې د مارس په میاشت کې په شرکی حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوی چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزرنسټ واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې یو لس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو یوازې دوی مثبت پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خبري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په لاندو سپو په 19 یوشت او 25 مترو خبريږي. برتانیا وایي زرګونو افغان پناه غوښتونکو چې په دې ورستیو کې د هیواد تورغلي دایمي کورونو ته لیږدول کیږي. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړی چې دغه اقدام کولای شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته برتانیا شاوخوا د 3000 افغان پناه غوښتونکو هرکلای کړی دی. اسد الله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د بریتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتی استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته بریتانیا تر اوسه د 3000 افغان پناه غوښتونکو هرکلای کړی. له دې ډلې 8000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتی استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د بریتانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جانی مرسر پرون د بریتانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل بریتانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما زازی په موقتی استوګنځیو کې د 2 میاشتو لتیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شو.
البته وزنه ستونزه د کور نشټون د چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتېږي. ګرچې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونه په نظر کې ونیسي خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمد شاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه آزادۍ راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لیږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانان ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلد وو په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلای کوي خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتیدلي دومره زړسوی نه ښیي.
د د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کرکټ لنول سکلو کشر لوبډالې د درې اړخیزو سیالیو په لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډالې په لومړي پړاو کې ټولې څلور لوبې ترسره کړې چې درې ګټلې او یوه یې بایللې ده.
په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تیر ورځ د مارچ په 28مه نیټه ترسره شوه، د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو د خپل دواړه وکټې د کامران هوتک په توپ اچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکای لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهل او په 140 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پیلو به ترسره کوي.
پاین هلکه په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوتزال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سٹار په نوم مرکزی جمنازیوم کې پیل شوې. سیمیز مسؤلان وایي د دغه سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغه سیالیو ته هر شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوتسال د شپنی سیالی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سٹار په نوم په مرکزی جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه هدف دا دی چې د رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کړي. دا پورتال چې دی تقریبا د څه محدود وخت کې چې هلمند ته تازه راغلی، نشپاج مې سي یاته مې باندې کې چې دلته شروع شوی پورتال دلته پورتالان نشته. لهدا موږ د تشویق د پاله څخه لپاره دا ټورنمنت د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سٹار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وای په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه د ډیر شلوبډلو برخه اخیستی و. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي
چې د دېش لوبډلې دي. په دې دېش لوبډلې کې راځي مرګاش د خپل مابنسکي هر ټیم به بازی لري د مقابل ټیم سره راځي مرګاش ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یو ځنه او ځنه د پام دا دی چې د هلمندي ولست لپاره مو خدمت کړې دي. هغه خدمت مو همدا دی چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشي څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي. خوای دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
نن د ماګ ډېر څه فرصت دی او څه سرګرمي ده نو ته جوړ شي د ځوانانو لپاره او د خپل اضافه وختونه چې نور سره یې هغه ورځې نه موږ څه پورې ورزش سره ورزش سره پاتې کیږو او موږ څه خوشاله
یو. ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر به شي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات راشي. که چیرې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې وي او دغه ټورنمنټ هم لازم چي دی دا اوس نور ولسوالۍ او
دا په داسیال کې د څورو جوړان دي. هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالي هم شروع شوه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ډیرای لویدیزو رسپانو په خپل ورسته یو غنو کې د طالبانو لخوا د جنونو د تعلیم د فعال متی اولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خبره کړي دي. ګارډین رسپانی په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کېدای د افغان جنونو د خوندزیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي د قلملار ټولنې مشر للمنزورسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. رسپانه د ویسا د ورور سمی اولا له قول لیکي چې وای د جماعت مخې ته په دوه موټرو کې سپرو کسانو نو موړی و دراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغه په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متیولا ویسای بنسټ ایخی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو رئیس د ټولنه کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو له باندې دورسته ویسا د هیواد لری پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متیولا ویسا د تیرونه یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د خوندزیو پرانستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. خغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د خوندزیو د بندیدو له کبله زیان نه جبرانیدونکی دی. انډیپندنت رسپانه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان جنو د زده کړو یو مخکخ فعال نیولای دی. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال دیرش کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کوي په کابل کې نیول شوی دی. رسپانه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه وهله د هغه کورنۍ وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه لزان سره یوړل. د راپور لمخې طالبانو د ویسا ورور هم د لاند وخت لپاره بندي کړ خو بیا یې له یو خبرداري سره خوشی کړ. متیولا ویسا په 2013 کال کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخوانی نظام لډیرو معتبرو مډالونو څخه هم ګټلی وو. رسپانه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې و چې خای ووجل شي. ویسا رسپانه ته ویلي و چې کورنۍ ته ډېر ګواښونه کیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي د انټرنیټ کیفیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی او به هم ټیټ شوی دی. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې اوس هم په هیواد کې انټرنیټ ډیر کمزوري او به یې لوړی دی. یو شمیر استادان چې خپل زده کوونکو ته آنلاین درسونه ورکوي وایي د کمزوري انټرنیټ لکبله لستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي د انټرنیټ لټټ کیفیت او لوړو بیا شکایت کوي. دوی چې د موبایل د سم کارتونو لپاره انټرنیټ ته لاسرسي لري وای ډیر کله یې وړو کې کار د ضعیف انټرنیټ لامل په ساتونو کې هم نکېږي. د کابل یو اوسیدونکو ارزو په دیړه وای
د انټرنیټ کیفیت به اندازې ټیټ دی. موږ په ټوله کوټه کې ګرځو چې انټرنیټ وصل شي او وړي کوي نو دلته چې د انټرنیټ بای هم لوړی دی کیفیت بارکس ډیر ټیټ دی او استفاده نشي ترې کېدلی.
د پوهنتونونو یو شمیر استادان او محصلان چې آنلاین تحصیلي بهیر مخ ته وړي هم وایي چې کمزوري انټرنیټ له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د یو آنلاین پوهنتون استادې مرزي سالنګي ازادي رادیو ته وویل چې د ضعیف انټرنیټ لامل نه شي کولای زده کوونکو ته په خډول درس ورکړي.
سرعت انټرنیټ در افغانستان بسیار زیات پایین است.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرعت ډیر ټیټ دی. په داسې حال کې چې محصلان په لوړه بیا اخلي، مثال یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانۍ اخلي خو سرعت تر دې حد کم دی چې یو محصل یو ورځ په آنلاین ټولګي کې ګډون وکړي بل ورځ نشي کولای ځکه انټرنیټ یې ضعیف وي.
په افغانستان کې داسې مهال د انټرنیټ لټټ کیفیت څخه شکایت کیږي چې د امریکا په سیاتل کې د اوکلا په نوم یوې کمپنۍ چې په نړۍ کې د انټرنیټ سرعت کنټرولوي په یو سلو ډیرشو هیوادونو کې د افغانستان انټرنیټ تر ټولو ضعیف بللی. د شرکت د غشان ویلي چې په افغانستان کې ثابت انټرنیټ د ضعیفوالي لاړخه په یو سلو اتیا هیوادونو کې دویم ځای لري. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله کوزی دا کوي چې اوس د تیرو کلونو په پرتلا د انټرنیټ کیفیت په افغانستان کې خوشوي او به هم ټیټ شوی دی.
قبلا 1 جی بی انټرنیټ در افغانستان
مخکې په افغانستان کې د 1 جی بی انټرنیټ بیا ل 180 تر 250 افغانۍ پورې و، خو اوس 1 جی بی انټرنیټ په 110 افغانۍ دی او خدماتونه یې هم پراخ شوی دی. د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اوس بریالي شوی چې د افغانستان هغو سیمو ته هم انټرنیټي خدماتونه ورسوي چې په خواتري محروم وي.
په جمهوری نظام کې د مخابراتي شبکو د تنظیم یا تر خپلواکې ادارې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه څارل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې دا اداره او د افغان ټلیکام او افغان پوسټ شرکتونه بیرته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت برخه شول. د نړیوال بانک د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د لویدیز د شل کلن حضور او له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په وخت کې یوازې 13% افغانانو انټرنیټ ته لاسرسی درلود.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی غرونه په نښترو او نورو ونو زرغونه دي او ښکلې منظرې یې د لیدلو دي، خو د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې پکې نشته. دوی غوښتنه کوي چې دې سیمې ته دې هم د نورستان په څیر پاملرنه وشي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ چې د نورستان سره جوخته پرته ده، اوسیدونکو یې ځنګلونه د ناغو او تړو په وسیله ساتلي او همدا لامل دی چې ښکلای په خپل ځای پاتې ده. ځایي اوسیدونکي به یې په ولسوالۍ کې په شنو چمنونو پوښل شوي پراخه میدانونه له رڼو اوبو ډک خوړونه او د لیدلو لپاره په زړه پورې منظرې لري، خو ورته د نه پاملرنې او د اسانتیاو نشتونې برخه خواره کړې او تر اوسه د سیلانیانو څخه دا هر څه پټ پاتې دي. حاجی نصر الله خان ساپه:
اچھا پردار چې دا ټول ځنګلونه لري او ځنګلونو کې به ډېر خخ نختر لري، ما شان چې اړه یو شنه ده درې چپه درې چې دا دوه درې درې لري، درې وړه درې د سپاک او سپا هوا هم لري او د سیلانانو د پاره هم دا شان چمندونه دي ځنګلونه دي. خلک هم ډېر ملمه دوست او متدین خلک دي، ملمه پالنه کې که د خلکو ساتنه کې ان شاء الله اوس پهلن وخت کې خو ډېر ښه امنیت هم دی، کولی شي سیلانان راشي، ارد ځان راورونه راشي، خپلوان راشي، دوستان راشي.
د یادې ولسوالۍ د دیګل درې اوسیدونکي ملنګیار راته وویل چپه دره د لغمان او نورستان ولایتونو او د کونړ د نورو ګڼو ځنګل لرونکو ولسوالیو سره شریکې پولې لري او ځمکه شنو بخملینو چمنونو لا پسې ښکلې کړې ده. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې په کې دوامدارو جګړو حکومت او پانګوال کار ته نه دي پرېښي، همدا وجه ده چې په لارې د نورستان لیدلو ته هر کال په زرګونو کسان ځي، خو د دوی ښکلې سیمه لا هم د ګرځندویانو له پامه غورځېدلې ده.
چپه دره د نورستان او لغمان او ننګرهار سره دا هم بول سرحدات لري، ډاګونه لري، یخی واګانې، ښایسته ځنګلات، ډېرې صفا اوبه. سیلانه چې دي د زموږ په لاره ځي نورو نورستان ولایت ته.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چپه دره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري او دوی له پانګوالو غواړي چې د نورو ځایونو په څیر دلته هم سیلانیانو ته د اسانتیاوو په چمتو کولو کې پانګونه وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چپه دره د ښکلانو ډکه دره ده، شنه غرونه لري، رواني اوبه لري، ابشارونه لري، هغه ښکلا چې خلک غواړي چې موږ لیدنه وکړو نو هغه ټول هر څه لري. خو دغلته یو ستونزه ده چې دغه لرو پرتو درو ته سرکونه نشته دی، سهولیت چې په نورو ځایونو کې شته دی دغه سهولیت هلته نشته چې د سیلانیانو مخه نیولې ده. موږ غوښتنه لرو دغه موسساتو نه چې د بیا رغونې په کارونو کې ونډه لري چې هغه دغه ساحو ته سرکونه جوړ کړي، نو که دغلته هم دغه پشانه پنګونه وشي اوټل جوړ شي نو دا به دا غي د پاره او بل د خپل ازه او یو د دمه زه پیدا شي.
چپی دری ولسوالی د مرکز سراباد شمال لویدیز لور ته شاوخوا 15 کیلومتره کې پرته د قدرتۍ خایستونو ډکه دره ده. د کونړ او نورستان زیاتی سیمې او درې په خپلو ځنګلونو پوښل شوي. ځمکې شنو بخملینو چمنون نیولي او په هر دره کې بهیدونکو رڼو اوبو او ابشارونو ښکلا څو واره نوره هم زیاته کړې ده. که سیلانیان ته پکې اسانتیاوې چمتو شي نو د بهرنیو کورنیو سیلانیانو جوپې به ورته رامات شي او له همدې لارې به ځایي ولسونه او حکومت زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ور بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی د ایشیا پاسیفیک څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل سخت لوګي نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او لډالې 8 میلیونه لقحته یوازې څو ګامل لري دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې سکل به د افغانستان 28 میلیونه 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړوي. د افغان خځو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د تعلیم د فعال متي ولا ویسا د ځای ځایګي د معلوماتو غوښتنه کړي. رینا اميري پرون په یو ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو لکبل سخت اندېښمنه ده چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوی. د هغې په وینا د جنو د زده کړو ملاتړ باید جرمونه ګڼل شي. میرمن اميري لیکلي د جنو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقوقو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متي اولا بيسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د دوی د سرپناه د برابرولو مرستې روانې دي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د بلخ ولایت په خلم او شولګری ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې 223 کورنیو ته نقدي مرستې ویشلې، څو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. د آی او ایم په وینا 202 کورنیو ته هم د دې لپاره نقدي پیسې ورکړي چې خپل کورونه ورغوي. له تیرې اونۍ راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې سخت ورښتونه وشول چې درانه سیلابونه یې وبهول او خلکو ته یې د سر و بال زیانونه واړول. د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي. ویل کیږي د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته دوه موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 12.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل پر وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زرتنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلی په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله میلیونونه اوکراینیان اړ شول چې له خپلو اصلي مینو یا په اوکراین کې دننه بل ځای ته کډه شي یا له دې هېواده ووځي. او د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون د سربسکا جمهوریت یو چارواکی وایي د بهرنیو اجنټانو د نوي قانون له مخې غیر انتفاعي سازمانونه باید له دې وروسته عدلی وزارت ته د خپل مالی سرچینو راپور ورکړي. د سربسکا جمهوریت د عدلی وزیر میلوش بوکیلوویچ پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا یادولو وړ ده چې د کلنی تفتیش ترڅنګ دا قانون دا امکان برابروي څو په سربسکا جمهوریت کې ټول حقيقي اشخاص او حقوقي بنسټونه د درخواست او فرما ولېږي او دغه سازمانونه کې دایسي لمخکنی پلان پرته هم وڅېړل شي او تفتیش وشي.
د راپورونو لمخې د بوسنی هرزګوینا فدراسیون په سربس کا جمهوریت کې پر غیر انتفاعي بنسټونو چې له بهره تمویلېږي فشارونه زیات شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه د ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه په موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یوتن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا معنی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه روژه یي او د ښځینه مسؤلیت تر نارینه لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په پروژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځایه غوسه په ښځه باندې کوي دا واقعي یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه خوشای هغه ناری نخوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي خوشاین څه کور کې پیدا کیږي هغه به ناری نخوري، غصه به هم ناری نه کوي، او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدی میرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف موږ نیولې دي او موږ عبادت کوو، موږ باید د موږ باید روژه هم سمي، د موږ باید خوراک هم سمي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو ال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټولو اوقات ریښي خپل هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ترې متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولې دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي نو ته بیرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده، نو څوک چې د تا ډیر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو موږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې موږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کیږي کوو، خلک کازار کوو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمن هم د دوی په څیر روژه دي، دا سیدی نه غني چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصله میاشت ده، نه د جنگ او داوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. کډیر یو چاته غوسه ورغی یو لاس د قید ځان ته کینی، تلاوت دی وکي، ذکر دی وکي، نو ته بنده بیا خاغز لري، پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپیریال به نه خرابیږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي، راځي چې یو ښه ژوند یو ښه چاپیریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او سلا ولرو. نو دغه میاشت باید په ډیر شکل او په ډیر ښه اخلاق دا دی دغه میاشت چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپل مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زیله دي شاهده و چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې اوغزه کیږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. لنموري سره مې مرکه کړې چې دا سوی اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحق سره یو سړی قهریږي، ځینې ځینې کورنیو کې
یواز پر روزه مبارک میاست که هم نه، بلکه پادی رز او پادی جون که هم دیره نارینه قرجن وی او کلاس کور ترازی دیر بد روی او بد سلوک لخبل کورانه سره کوي او همیشه مثلا دست زیادتر زما پانز ما په نظر دست منگا په یو مرد سالار یا یو نارینه سالار طولنه که جون که اونو دوی تر دیر ازان تا ده حق ورکوی سه باید غالمغال و که باید همیشه دکتاتور و سه باید همیشه په میرمنو بانده حاکم و سه نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارک په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنې په هغه کور کې چې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور څه نه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بېخوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي، نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه زی او مونږه سات یا بکیګو خکیګو، او له بلې خوا نه مونږه د روژه په نیولو سره رحم په مونږه پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک او زه هغه دوی په شپوش په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلې دي، سم خواړه نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژه مبارک په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو، او ډیر په دې اړه فکر کوو چې موږ باید خپل همناوه ته څنګه یو انسان دا یو مسلمان دا باید مرسته وکړو، کومک وکړو، تر څو هغوی هم لکه موږ هم ته سم خواړه وکړي، پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال، د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنگ کوي، شخړه کوي او دا احساس د نه لري چې مثلا دا روزه یوازې موږ نیولې ده او بس نور د ښځې موږ ته مینځي ګرځي او موږ به مثلا ښه خواړه به د کور موږ خورو او ښه څښاک به موږ کوو ځکه چې موږ روزه یو او د دې تر څنګ موږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا موږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند، بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو، خویندو، میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تراو نه لري او شاید د زما حس برتری مره خرابه کی یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې موږ غواړو چې یو ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپیریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیر بیا د روژی په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژی ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې موږ روژه نیولې، خو میرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې، تلاوتو کې یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترین مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او ده جنسی غرایز او رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر ډوډۍ نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې. که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډ او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده او تاسو ولې دا کار کوي، بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم، د تا تحمل او د تا په اخلاقو ښېګڼه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. د دې معنی صبر ده. د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، هغه صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نه څکم، بلکې دا نه خوړل او نه څکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وقت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خوري نه څکې نه. ولې روزه چې چېشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
کبسر دا هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکاتوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګی تګی ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې. ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایا د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه چې خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتر يم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت د مونږه همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان کې ساتل نه دي، کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه کړي، د روزي نه ګټه نه دا اخیسته، فقط د ځان وګي ساتل او د مقصود د شریعت ته نه وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې ولګه مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا در کې راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني. نو له دغه وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې. دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګی او تګی ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای: فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وایر ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی. یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده، او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي، او هغه په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خله تړلې ده او خله ته خلبو یو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمن سره تاوتری خولای د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
وینځل په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تورات فورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې دې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.